سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کدا خبری خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بللې ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبریالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې په آزادو رسنیو د فعالیت ګړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دي او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انځور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړيدي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلی او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او ماین دي په خورځواکۍ اختري د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولیږدوي روسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې تور لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکمه ده او د دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبری اژانس د راپور لمخې اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی دا بریدونه داسې مال شوي چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي بیرحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې برا سره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درويشتمه سرمشري ستر سره کړی دا او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګل منځل کیږي
چې بازار به جوړ سواله ته میوړله یعنی د سپایو یو پولینه ما سرمایه درې سلور لکه غانو ته ورسول او ست خیر سره دا یو انرسي مسیه کومه کا سره کړی و
دا به هم واورې چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کړنی ته کړنی دی او یو بل سره خپل لګی را لګی
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاریو سازمان آی سی او درويشتمه سرمشتري ستر سره کیږي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه دا ورکړل شوی. پلازمین اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استادو د ورتګ لړۍ پیل شوی او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبريالان وایي ښایي د افغانستان ستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حال زموږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په روسي کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درويشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دی غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. د غراز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي ملما په توګه په دې سرمشري ځکه غډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د ورستي او سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون رئیس په اسلام آباد کې بیلابیل لاري او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړی ده. افغانستان کې څوم د دې سازمان څارون کې غړې دي خو په دې هواد طالبانو تربیه زلې واکمنۍ ورسته په دې سرمشري ځکه د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا زلې واکمنۍ ورسته د شانګهای همکاري او په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمد الله فطرت له قوله ویلی وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناسو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه خودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې و چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درويشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بے پري ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې و. د سرمشري په اعلان کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورتل هونه کړی چې د ژوندۍ موجوداتو ل اکاسي او فلم خستو د ډاډ وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست دا بندیز لګولې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم خستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبر اعلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندۍ موجوداتو ل اکس او فلم خستو دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبر اعلان نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبر اعلانو د اکس او فلم خستو بندیز لګولای دی. یو خبر اعلان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبر اعلانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت لا خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشوشوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولش هم وایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولی شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې. سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت لامل اندېښمندې دا د دې لامل شوې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوي او په ناهیلۍ بدلی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمی دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي.
د
پنځه کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری، اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې د خیاطۍ مې هم زده، بابتنې مې هم زده، خامک مې هم زده، هر شیز هر رقم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده، بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وای ل دې لارې د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځیدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې چې ماته مشر زید 15 کال را پات سوي دي، چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځ دی دلته یو خیاچی کوي، یو په خیاطي اخته یو کوي، سره بل پرس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو، در به در د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینر راولو د دې کارونه سره کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نورې کارکونکې میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زول در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور، یو ضرورت پر کوم د کشنیانو مور یم، خاون خارکیم د کار د کولو نه دی، دغه زو نوډ ګرد سره ناست دا خامکان کو یا د څرخ کارونه کو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کو، کشنیان میجه مدرسې پیس ارشي، دا اوس من د کشنیان ګر سره کې د سنټر رايستل د پیس د نيستې سره خالي مدرسې ته دي، پیس نه نس برابر ولای، موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه کو، داس بازارونه چې سم کې چې موږ نه راخته یو اړ پکښې
موږ د کاره کار ما څه دې تار کار مخته بل څه موږ څه پیدا او چې موږ په کې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سي چې غریبان خپل د عیال د واسطه دغه نه لرونه پکا موږ د حکومت سره دغه یو چې موږ مو سره پاله کې موږ کارونه راک او موږ د مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلي ورزو یوې نړیواله موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس پسر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوې دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غواک ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړي چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتا نیولې، بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د کرکټ لوبي مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو د یادې لوبي مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبي وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبي کوي چې کنډو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت له امله ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زمونږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي. میدانونه نشته، زمونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکانی ته کانی دی او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چې شي لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوو، نو شیخ میدان هم نشته چې د لوبي ډېر ستونزې سره مخ یو په حالن وو. تی ایم ډېر دی خوړم کله راځي مونږ باندې ساوار اوار میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیسته ساوار اوار میدان جوړ شي. ښه میدانونه جوړ شوی سه کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبي مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبي پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایه کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي، نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره به ساري مين لري او ډیر با استعداد ځوانان هم شته دي او دا به وخت ثابت کړي چې یو ورځ به ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده او لوبغاړو ته مختلفې برنامه پر لاره چول د نورستان د کرکټ لپاره بودیجه تصویب ده. هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو با استعداد ځوانان به برابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد بیوی یاد ستونزې خپل مشرانو ته رسولې او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لړ وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیبي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینل لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخه ځوانانو لپاره لس جری بزمکا وقف کړي شو او زمنګ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګخ باندې نوموړي ځای اوار او ګډي اخستنې ته وسپارل شو. د دې څخه مخ کې زمنګ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغه سي نور ټورنمنټونه تر سره کول.
نورستانیانه او د کرکټ برخي کارپوهان وای ک په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغاله جوړ شي نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکو او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې له تیر څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپور ته غوښی.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼګونه ښکاری خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بیساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د شار د ولاړ مردمو سره ولاړ دی معنی په خپل شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړه مې کاروبارونه ګرځي ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مداسې زمينه برابر ده. اروزانی ولای د ګمرک ولای فاران راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ونه زه یو ګنډي چاریاک په جه شوالي ورکوندې ماته لسې ونیس او ولې دا رقم کار دی وای ولاکه بالا باندې پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جه وزه وشه ډوډۍ وسمه کدا صاحب انډي ور میاں وسمه
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وسداش ولاړ چې غړ تجارت ولاړ دي فاری نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله می پنځواز ګټه دي کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تلری شیم نه دي ګټه دي داسې واخره غړي فاری نه سبا کار نه سبا ولاړ دا اگر د خواري ټوی ټپی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولاړ غیر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي. کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستربلی چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواله د څومره کې چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوی دي معنی که پټاټي دي که پیاز کوي مې نه ارت کندهاري هاته د فرک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل سره کار سره دی خو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سودا وینې سبا چې ته مجبور یې چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار ولداش ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي
درمیانو د 64 چې خلک اوس معنا و نه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي نو خلک چاروم نه جن لري چې را نه نيسي خلک د لوږه مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستیدو کې لوی ونډه لرلې ده.
مننه ده چې را سره وایي وړاندې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلای دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللای دی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په رسمي ول په دې اړه سند ویلي خو مخکې تر دې هم په کندهار تخار میدان وردګ او یوشمیر نور ولایتونو کې خبريالان ته ویل شوی چې د زیرو یا ژوندۍ موجود لا تصویر اخیستو دې ډاټا وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د سرګندونې نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یې کړی دی او د افغانستان لپاره یې د خپلې استازي هغه انځور هم خپور کړی چې په کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرستې کړې دي. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبې دا لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل هم پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي. او وروسته لدې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو بریدونه کړې دي. حزب الله چې یو پوځي او یو سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شاملوي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې د نن دی د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بینه وخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 ماده لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یوه ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240000 کېږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ لښته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دی بحث ته شرق لاس د 15 دقیقې د بحث ملمانه دی. جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنی غورځنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لاس وایم. میرمن جلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بار وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرزند د بدای سو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې، په مسایلو کې فرزند برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روس د جسه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلې شي، او دا رقم له کتاب شي اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدلو ته، چې په هغه کې به هر ځلې هر ولسمشر خبرې زره ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د قومي جرګې او فیصلو پیدا کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیوران کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2020 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلود له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا برحاله کیږي دا په څه معنی؟
ګورې د پښتون ژغورنی غورځنګ د لومړي ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورین پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو، بیا چې کله دی پر ډیورین کرشه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنی غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي اواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاوره کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنټ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرښې د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې دا سی فیصله بکیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه د یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و، ان شاء الله هغه بکو پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن جلی ولی، په جرګه کې د شوزو او انجونو ونډه مهمه و چې په اکثر رسنیو کې ور باندې باسونه وسول، د شوزو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنی غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو تور بخشي او هغه چې دوی د ملت و قوتونو ته د ملت و راتلونکي ته و روشانه راتلونکي ته ژوند دي د دغه زموږ د خوندو ګډون په جرګه کې د دغه شی یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر و نړیوالو ته پرېښوي ډیر یو مثبت تصویر البته چې د ټول مهم زموږ خپل پښتني ټولنه ده چې هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خوندو دومره یو به شایبه او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډیر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر مشتو پښتنو ته ای افغانانو ته ټول خلکو ته یو به نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون و.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او رینن په دې بحث کې د وروستي جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغل بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولی د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاسو ځینې غړي ووژل سول ځینې ټاپیان سول ګڼ نور ونیول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډېر واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېر خواري راټوله کړې وه دې کتن دا نه غوښتل چې د دې د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو تفکاره سي دا د خلکو ته روخو دلی سي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواتې د پېښور جلا ساتلې دی کوټې د وزیرستان جلا ساتلې ده د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمې فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله زموږ د غورځنګ تقریبا ډیر زیات مشران په شیډول فورت کې واچولې بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله علي وزیر په شمول زموږ ډیر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دې په محبسونو کې پراته دي کله چې پر دې هم د دې دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځل سامان غلا کړي کوم خواري چې ملګرو کړی و د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوی و دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خیمه غلا کړل بلوار چراله په قاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډیر زیات لوازم مو ځل تراوړي د جرګې د پاره دې ته اور ورواچوي بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډیره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخلل زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو کنو دوی خو تر اخري ورځې پوري داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې اند پوري چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کړي زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دې به نسی بهر ځای چې وړلې تر شر کوي به د دې ټول شناختی کارتونو پاسپورتونه به بند وي داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره ریاست تناروا عمل سموږ مخامخ سولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدای چې دا جرګه کوسول نو دغه کمی فیصلې چراله د دې د داتو کو درلودله دلته ځین خلکو مختلفه اندیشنې خودله خود پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسیمه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو، نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیاز ازیز دې ځکه نه وته
بازار څه بلوي خو پر جرګې در جرګې پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولې بلې خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې و مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګې ځای ته ورغی، ظاهرا نه داسې وشول چې د جرګې د پریکړو د ملاتړ کوي، دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کوم چې کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو، ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نو نه وکړو. چې کله د جرګې وخت را نږدې شو په دې د پوسولې چې دا جرګه کې ټول افغان ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډېره سنجیده خسته ده، نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی، دی هم تنگول کیږي، د دې مشر وسم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی، دی کوشش هم وکړي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، او کله چې دې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دی، دې ته مجبور کړل چې هم پرشاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخت شي، د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملي چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دا کار وکړ.
ډیر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلمه کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره؟
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګران باندې هلته په خیمه کې دغه حاضر وې، د هغو څخه د دوو نفر سره په تماس او په اړیکه کې اومد، هغو عرض او یا دغه و چې ودرته وجرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و، خطونه لیکلی و، او دغه مشر ته د لیک په هیڅ حاصل استولې و چې دغه البته هر داتا چې د رسوله تکتیم شوله د هغه ورسته به دوی خپل خوښښت ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورته نور هم اصلاح کړي او بیا الته دغه سره شریکه کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي دي د هغه خلکو مند خوند او د شهیدانو پات کورنۍ چې دي او د هغو ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و، د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و، یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک دي خو د شوزو د خپل اولادو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي، هغه موضوعات چې دا هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د ښوونځي پرانستلو موضوع دي دغه کړو شریکه کړو.
ډیر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي، په دې لنډه موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همدا وې چې ورک شوي خلک پر دې باندې مونږ پخوا هم لږ کار کړی وو، بیا ټارګیټ کلینګ وو، پر دې باندې مونږ پخوا هم کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې مونږ پخوا لږ کار کړی وو. خو کله چې د دې قامي عدالت خبره راغله بیا په دې کې مونږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې دوی د نظره، مثال زه در کوم چې نظره لوی چاودنې شوي دي، په نظره لوی چاودنې کې زموږ 15,615 کسان وژل شوي دي. د دې هرې چاودنې کې چې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنې هلته موږ بقاعده رپورټ دغه شوی دی، بیا چې کم کسان وژل شوي دي دغه نوم، د پلار نوم چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنې کې دی معذور شوي دي، یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د شپږ سوه تیمان موږ د شپه ورځ دا دوه درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده، او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي او ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکړي، موږ د ټیمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه ټیمانو کار کړی دی، نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنګي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن، یورپي پارلمنت، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې چې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. د موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیره مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساس موضوع ده، د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي. په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم دغه چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خلاص سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې بدوي بیا چې شي کوي څه رقم دغه وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال عمل نه دي شولي دغه جرګې د پېښلو په باب. صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د هغو څخه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړي دي ویلي.
شغلې بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم متنونه و، هم سندرې وي، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې. دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، ته ماته تنظیم راکئ، احتیاط او اتفاق راکئ، بیا موږ په دشمن په چل ډېر ښه پوهیږو. بیا چې کله د ګیلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د قامي عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورځنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې
په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات ته چې زی زموږ تاریخونه تاسو وای وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو پر ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانه به وي نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګری چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولی موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کومه جرګې سره موږ ته وکوات وله داسې فیصلې رالی اوس د دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټې ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وس توان لګوو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمې فیصلې دی د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي
ډیر مننه میرمن ولی جرګې خپل مخالفان هم درلودل ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي ستاسو نظر څه دی
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول تر دوه نیو محدودیتو لاندې تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدې او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي دا چې دوته به مخالفین و البته باور مو وسه چې ډیر ژمن ملګری زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي آیا دا به فیصله وکولی شي آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي نو د دوه نه معلومه حالت البته چې دا ټول د هغه امنیت د خرابې څخه موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکې کړی دی دا د هغه ثمره ده او دا چې بل اخره د مشر په خانوال بیا چوندل یو دې بنسټیز ملي غورځنګ دی د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري وخپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي او دا په راتلونکي کې چې فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي دا چې مخالفین و د ډېر عادي او نورمال پدیده ده زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي
ډېر مننه ډېر مننه میرمن ولی 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واوریدنه مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستې جرګې پر موضوع خبرې وکړې په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغورونکي مالک بازای لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید
کی غریبی دا
ساعت